السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږی یا سنبله نهمه ده، چې د 2022 میلادي کال د اگست له 1 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبان حکومت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په 1 له افغانستان ووتل، خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د اگست په 15 کابل ونیو او جمهوري نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1,340,000,000 ډالرو په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویا برخه یې غالۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 1,350,000,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د 20 اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره و په 0 وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخ کې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربی امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد روستای ولسمشر میخایل ګورباچوف د 90 کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هېواد یې د شوروي باندې 9 کلن اشغال پای ته ورسو. ګورباچوف همدارس په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور له لارې د ډیموکراسۍ په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف و چې په 1989 کال کې پیل شوي وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15 ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. قدر منوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې طالبانو له هیواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لومړۍ کلیزې د مراسمو لپاره تیاری نیولی. په دې اړه د یو شنون کې نظر پوښتو.
افغانستان ته بدبختي او تباهي په میراث پرېښودله او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي، په قید زمان باندې افغانستان ووتل.
د بخنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري اصولو خلاف چلند کوي. د بخنې نړیوال سازمان د ژمي له رانږدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي ښایسته کال ونشي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي.
او ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړی. نور موضوعات لرو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
دا د موسوارو ظالمان دي، غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټونه اخلي په ولسوالۍ کې، او موږ په پټۍ کې کور نه دي. موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له هیواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2021 کال په 1 او بخې د 2021 کال د اگست په 1 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، طالبان دوه اونۍ مخکې کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لوریو ډېر انتقادونه هم شوي دي.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم ځینې مراسم په پام کې نیولي دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې، یعنې د زمري په 1 کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول لمانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلې هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سېشنبې په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له 30 زیات افغان متحدان او دغه راځي د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلی مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګست په 1 له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلی هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونهدرېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
په راپور کې هم واورېدل چې نن افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وټلو لمړی کلیزې ده او د طالبانو حکومت په دې مناسبت په افغانستان کې ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنون کې عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن پوځي حضور د افغانستان لپاره کوم نتایج درلودل؟
بعد ووایم چې شل کاله بهرنیان خصوصا امریکا او د متحدین چې افغانستان ته راغلي وو، هغه پالیسي یا هغه اعلان چې دوی هغه ژمنه دوی کړې چې افغانستان کې باید سوله راولي، توریزم باید ختم کړي، افغانستان سره بازسازي وکړي او همداسې مخدره توکي، دوی ته اصلا دوی نه وو راغلي. دوی خپلو موخو ته راغلل، خپل د شرق بلاک له تهدید دپاره د چین او دوی لپاره خپل فعالیتونه مخته بوتلل. په خواشنۍ سره چې برعکس افغانستان ته لویې بدبختیانه جوړې کړې، افغانانو وزل، جنګ، جګړه، بدبختی په لویه کچه باندې، فساد، غصب، غلا، هر څه یو ډیزاین سوی حکومت یو څو ډلې خپل لاس پوچی راوستله په واک کې کېنول چې همدوی حاکمیت کوو دلته. نور افغانستان لپاره دوی نه ژمنتیا وکړل، نه یې کومه ګټه ورسوله، برعکس موږ ته افغانستان ته بدبختي او تباهي په میراث پرېښودله او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي، په قید د زمان باندې افغانستان ووتل او دوی خپلم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
تاسو وایئ چې نړیوالو ځواکونو حضور د افغانستان لپاره داسې مهمې لاسته راوړنې نه درلودلې. طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېر یو کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو پکلو طالبانو ویل چې موږ جهاد کوو، جهاد فی سبیل الله کوو، د خدای لپاره چې موږ مده فرض ده، غواړو چې افغانستان له اشغال خلاص کړو، بیا به موږ خپل دنده به ختمیږي، بیا به دلته به ازادي راځي، سوله به راځي، امنیت به وي، حکومت به وي او کار به اهل کار ته سپارل کیږي او افغانستان به خپل چار مخته بهي. په خواشنۍ سره طالبانو دلته نه ائتلافي حکومت جوړ کړی سوی، نه یې کار اهل کار ته وسپاره، نه یې متخصصین ځان ته کړ، نه یې مشروعیت له ملت نه واخیسته، ملت ته مراجعه ونه کړه. دوی داسې کار اسو چې لکه دوی جهاد مطلق د خپلو چوکیو دپاره، د خپلو مقامو دپاره کړی. اوس هم اعلان کړي چې موږ په زور باندې حکومت نیولی ده، راغلي وو، جګړه هم کړې ده، قرباني ورکړې ده، حکومت د موږ ده، د موږ حق. او دوی تقریبا افغانستان ملت څلوېښت میلیونه شاخوا ګراو نیولی ده، هر څه چې غواړي هسته کېنې، خلاف د شریعت مندې تعلیم ته جلکا نه پیس، د هغوی شرعي، طبیعي او قانوني حق ده. همداسې اداره کې ډېر شاته پاتې دي، یو سیستم، یو نظم، معیاري حکومت، قانونمند حکومت دوی جوړ نه سو کړلی، نړیوال سره اړیکې تامین نه کړې، یعنې کورنۍ او بهرني مشروعیت دوی ژمن زیاته، د دوی کابینه لا تر اوسه پورې موقته ده، یعنې دایمي دوی خپله په ځان اعتبار نه کړي، دوی به دلته دائم پاتې سي. بیا زعامت ادرس هم حقوقي دقیق معلوم نه ده. نو په دې ټوله کې موږ هغه ژمنې چې باید د شریعت په مخه دوی کړې وي او هغه وعدې چې ملت ته ورکړې وي په خواشنۍ سره چې هغه نه تناسب تداوم یې ونه کړ افغانستان لپاره، بلکې هر څه صفر ته راوستلو، د صفر نه پیل کول او بیا نو اوس په کچه باندې زیربنا ته اقتصاد دوی ته کار کول د دوی دنده هم نه ده او نسي کول هم دي که پاتې، ځکه هغه مسلکي فني کسان غواړي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری د افغانان بېوزلې خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او استل شوي او په نورو غیر قانوني لارو مخه نیول شوي او همدارس ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنستی انټرنیشنل په تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړی دی. د بخښنه نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول استل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړو سره استل کیږي. بیان زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. لبلخواد بشری حقونو د څار سازمان د جمیر لرانجدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهیر کې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په افغانستان کې بشري وضعیت په تیر یو کال کې ډیر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بیل افغانستان د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیر یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشري مرستې د یو هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي، که وضعیت بدل نه شي، ښایي سه کال ونه شي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نه شي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکی وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه یې خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمني کنګل کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په امریکا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي.
فقر او بیکاری از چرا زیات شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ول زیاته شوه ده. هغوی امریکا د افغانستان شتمني چې مسلم حق دی هلته کنګل کړې ده. تبن چې بیکاری زیاتېږي، کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمني کنګل کیږي، آن سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارډ ډالر پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړي او پاتې نور یې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاسته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمني د مصرف لپاره نه، بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډیره مهمه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د ګاونډي پاکستان موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1100 کسان مړه شوي او 3.5 میلیون وګړو ته هم زیان اوښتی دی. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې په دې هیواد کې سیلابونو د 10 میلیارډ ډالرو په اندازه زیان اړولی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یو غمیزه بلل چې په خبرې وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سهشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د 180 میلیون ډالر نوي مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغې مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد، اوبه، بیړنۍ زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیایي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پر لپسې ورښتونو او د دې هیواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د دې هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د دغو سیلونو په نتیجه کې له 1000 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د دغو سیلابونو له امله اوښتي زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغو سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیز ځمکې زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړوونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تېرې یوې میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 2500 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره دغو سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او همې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږ کال له زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هیواد کې زیانمنونکې سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسیدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
له خبرونو ور آخوا
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. اجمل انت دا ځل د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د لانګور ژورنال خبرونې له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلي دي د افغانستان څخه په الګوله د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوی دی. خبرونه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپلو لپاره لاس په کار شول. خو وړاندې لیکي چې د 2022 میلادي کال د پسرلي په لومړیو کې د افغانستان په 5 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوي مقاومت نښې څرګندې شوې. لانګوار ژورنال زیاتوي دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونې د پنشیر 4 ولسوالۍ، د بادغیس 2 ولسوالۍ او د تخار 1 ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنی ولسوالۍ بللې او همدارنګي 10 ولسوالۍ داسې ګڼل شي چې ریکین خطې پکې روان دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، 4 په بغلان، 3 په پنشیر، 2 په بدخشان، 2 په کاپیسا او 1 ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاد شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې لولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویندویان او مهم مشران د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګونکي نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپل لپاره پنشیر او بغلان ته استولې دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم زاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړي پوځي قومندان ټاکلي. هیل رسپانی لیکلی چې د 2020 کال د اګست په 13 شمال افغانستان څخه د وتلو پای د امریکا د هغو ملاتړو لپاره د ننګونکو میاشتو پایل و چې په دې هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. رسپانی د عمران په نوم د یو افغان یادونه کړې چې د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیري په توګه یې دنده ترسره کړې ده. وایي هغه ورځې په دې هیله چې وبه کولی شي د کابل هوایي میدان ته ننوځي د میدان له دروازې بیرون په انتظار تېرې کړي. عمران د امریکایي ورسپانې ته ویلي وروسته له هغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید اوس ناڅاپي بې وسلې په ملکي جامو کې د هغوی مخې ته دی او ویریږي چې د طالبانو لخوا به وپیژندل شي. کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان بیا ځلې پر کابل واکمن شول، لسګونه سره افغانان له خپل هیواد څخه ووتل. ګڼ له دې افغانان وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په میدان وردګو ولایت کې له نږدې 1200 بې وزلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي. دا مرستې د بېلابېلو مرستندویو مؤسسو لخوا د خوراکي موادو او غیر خوراکي توکو په بڼه چمتو شوې وي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
میدان وردګو ولایت کې د مرستو په دوام نن پر 1150 سیلاب ځپلو او بېوزلو کورنیو باندې د ډاکار آی او ایم ډبلیو پی او ایچ آر ډی موسسې لخوا څخه د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دغه مرسته سو توکو کې 50 کیلوګرامه وړه، 15 کیلوګرامه وریجې، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، خیمه، کمپلی، د پخلي وسایل او د ژوند نور اړین توکي شامل و چې د یاد ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او د کډوالو چارو د امریات لخوا نن د ویشلړی پیل شو. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلال وایي یا توکي د دغه کورنۍ لپاره لمړنۍ اړتیاوې پوره کولای شي.
کمپلی دی او همدارنګ دی اشپزخانی لوښی دی، د کور هغه سامان الاتی دی، اوبو دی صفایی په برخه کې کوم ضرورتونه چې دی کور دی پر کوم مواد په کار کېږي په دغه موادو کې هغه ټول دی.
د غمرست خلک خوښ دي، خوای د نوړی اقتصادي وضعیت او طبي پیښو شلامل هر سل لاس ور کړی دي او په کار د چی نوري مرسی هم ور سره وسی. وحید الله او ګلاب د سید آباد او د چاکول سوالي اوسیدونکو دي او نن یې د غمرست تر لاس کړی دی. ازادي راډیو ته داسي وویل
د مې کورونا سړنګ د مې کورونا واتلې یو هغه د خپل غلي تابزه کړي ټوله غار ولاتې لیدلای دي.
حکومت باید مو سم راست وکړ باید کومک سوکس کې مو کور په جوړ کړو په دوه باندې خو مو ولا کې یو شورا کې یو څورا کې